د فرهاد دریا په غږ سندره مولا ازادي راډیو واورېده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد یونس قانوني د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړ. د جمهور ریاست کاندیدان د ډیورند کرښې په اړه څه دریځ لري؟ پر دې او دغه رازه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو سیلابونو او خلکو ته د زیانونو په اړه بېلابېل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو شوي دي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. د روسیې د پارلمان وکیلانو د اوکراین د بحران په اړه پر روسي چارواکو د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د لګول شوو بندیزونو په مقابل کې سخت غبرګون ښکار ښکاره کړ. خو لومړی به ناجیه صفی ته وار ورکړو چې د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په فاریاب کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 ملکی وګړي وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ولسی جرګانو نو توانیدل چې خپل لومړی مرستیال وټاکي، او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 2 تنه وسله وال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په فاریاب کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 ملکی وګړي وژل شوي. د انتحاري حمله د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې په یوې سلور لاري کې رامسته شوي. د دې ولایت د امیروختیا رئیس عبدالعلي حلیم ازادي رادیو ته وویل چې له دې پیښې څخه 50 ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. خو د فاریاب امنیه قمندان توریالی عبدیانی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دا یې تایید کړل چې په ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. لا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. جمهوری ریاست تاییدوي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی او د ولسی جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال عادل راز ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به یونس قانوني ولسی جرګې ته معرفي شي تر څو د باور رایې ترلاسه کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم نږدې یو اونۍ مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. ولسی جرګان نن وتوانېدل چې خپل لومړی مرستیال وټاکي. د نن ورځې په انتخاباتو کې صدیق احمد عثماني د ولسی جرګې د لومړی مرستیال په توګه وټاکل شو، خو د منشي توپ څوکۍ ته نن هم انتخابات بې نتیجې پاتې شول. ټاکل شوی چې سبا ولسی جرګه د خپل لومړی منشي د ټاکلو لپاره له سره انتخابات وکړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې نور چاته مرګ ژوبله نه ده وختي. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کندز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر وسلوال مخالفان نن د سولې له پروسې سره یو ځای شول. دوی وایي چې له دې سره په علي آباد ولسوالۍ کې دوه انتخاباتي مرکزونه هم له امنیتي ګواښونو خلاص شول. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان سید سرور حسیني وویل چې دغو کسانو له تیرو 2 کلونو راهیسې د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنا قاله کوزي څخه اورئ.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. د دې خبرو مقصد د ایران د اټومي پروګرام د لانجې لپاره د اوږدې مودې د یو حل پیدا کول دي. دا خبره په داسې حال کې پیل شوې چې ایران تور لګولې ځینو بهرنۍ استخباراتي مؤسسو هڅه کړې چې د دې هېواد اټومي تاسیسات له منځه یوسي. د ایران د اټومي انرژي سازمان جک پوري امنیتي چارواکي اصغر زرین ځینې استخباراتي مؤسسې چې نمونه نه دي په ډاګه کړي تورنې کړي چې د عراق اټومي تاسیساتو ته د درندو اوبو په واردو شو پمپونو کې درغلي کړي. د عراق د اټومي تاسیساتو په بشپړېدو سره به د پلوتونیمو تولید پیل شي او دا مواد د اټومي وسلو په تولید کې کارول کیږي. ایران له دې مخکې اسرائیل او امریکا د دې هېواد د اټومي پروګرام په زیانمنولو تورن کړي ول. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د اوکراین د بحران په اړه پولند او لیتوانیا ته د یو 2 ورځني سفر په لومړي قدم کې نن وارسا ته ورسېده. تمه ده چې بایډن به د پولند له صدر اعظم ډونالډ توسک او د دې هېواد له جمهور رئیس برونسلاو کوموروسکي سره وګوري. جو بایډن به دغه راز په جرار ډول په وارسا کې د استونیا له جمهور رئیس توماس هندریک الویس سره هم وویني. له بایدن سره ملګری یو جګ پوړی امریکایي چارواکی وای د جمهور رئیس مرستیال به د ناتو متحدانو سره یو ځل بیا د دې سازمان د پنځمې مادې د ژمنو پخلی وکړي، له اوکراین سره د اقتصادي مرستو په څرنګوالي او د دغه هیواد د اقتصادي ثبات په اړه به خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن به د چهارشنبې په ورځ له سیمې څخه وطن ته راستنېدو مخکې په ویلنیوس کې د لیتوانیا د جمهور رئیس دالیا گریباوسکایتی او د لاتویا له جمهور رئیس اندریس بارزینس سره هم وګوري. د ناتو سازمان له دغو غړو هیوادونو سره د بایدن کتنه د واشنگتن د هغه پراخ کمپاین د هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اړ کړي چې په اوکراین کې له مداخلې لاس واخلي. د جرمني خبری رسنۍ وایي د کریمیا پر سر له روانې لانجې سره سره د اروپایي اتحادیې هغه چارواکی چې د دې اتحادیې د پراختیا چارې پر مخ وړي وړاندیز کوي چې په اتحادیه کې د اوکراین د اوږدې مودې د غړیتوب په غوښتنه دې په چټک ډول غور وشي. د اروپایي اتحادیې د پراختیا مشر سټیفان فویلی د جرمني دی ویلت ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي که چیرې موږ په جدي ډول د ختیځ اروپا په هغه سیمه کې چې بحران ځپلی بدلون غواړو د اروپایي اتحادیې له قوي یعنی پراختیا څخه باید کار واخلو. د فویل په باور د اروپایي اتحادیې پراختیا یو بېنظیره بدلون او د ثبات ځواک دی. تمه ده چې اوکراین د جمعې په ورځ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې سیاسي اړیکو ټینګولو یو تړون لاسلیک کړي. د روسیې د پارلمان وکیلانو د اوکراین د بحران په اړه پر روسي چارواکو د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې د لګول شوو بندیزونو په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ. د روسیې ولسي جرګې یا دوما نن د رایو په قاطع اکثریت هغه اعلامیې تصویب کړه چې دا بندیزونه پکې غندل شوي دي. دوما د غراز له جمهور رئیس باراک اوباما او اروپایي مشرانو څخه غوښتي چې د روسیې د ولسي جرګې په ټولو غړو دې هم بندیزونه ولګوي. د روسیې د مشرانو جرګې یا فدرالي شورا مهم غړي اندري کلیشاش دا بندیزونه د خندا وړ وبلل. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو سلاکار سرګی ګلازیف وویل جمهور رئیس اوباما کولای شي په میلیونونو هغو کسان چې ځانون روسان بولي هم د بندیزونو په دغه لسک کې شامل کړي. د امریکا لخوا په رسمي چارواکو د بندیزونو له اعلان وروسته د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روګوزین چې نوموړی هم د امریکا په تور لسک راغلی ویلي و ملګری اوباما باید هغو خلکو ته چې په بهر کې بانکي حساب یا شتمنۍ نه لري څه مشوره ورکوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم پرتلونکو سلرویش ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2 اسمان شین، هرات د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9 اسمان نیمه وریځ، کندهار د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1 اسمان شین، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 10 اسمان بشین وي، او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11 اسمان شین.
ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد یونس قانوني د خپل لومړي مرستيال په توګه غوره کړ. اوسنۍ شرایط د پام سره آیا قانوني د دې څوکۍ لپاره مناسب شخص دی؟
زه فکر کوم چې د مارشال پاین د مرګ نه وروسته په قانوني باندې دا توازن ساتل کی.
د جمهوري ریاست کاندیدان د ډیورند کرخي په اړه څه دریز لري؟
زموږ دریز روښانه دی. د ډیورند د کرخي فیصله د ولسونو ده، نه د حکومتو او نه د افراد.
د تخار په میمنه کې د نننۍ ځان وژونکي له حاله مخبره وو. دغه راز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او خلکو ته د زیانونو په اړه هم راپورونه لرو. په اورزګان کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي.
روډونه راغلي دي، سرایونه په زرا او سرایونه نړولي دي، وروره جان ډېر غټ مشکلات درو.
نړیوال موضوعاتو کې بیا هم د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې پر سر له روسیې سره د نړۍ د لویدیز د وروستي راپورته شوي لانجې له حاله مهم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې د ماشومانو پر حقونو خبرې شوي.
افغان ماشومان تر اوسه پورې کورنۍ تاوتریخوالو سره مخ دي، شاقه کارونه کوي، قاچاق ورته تفکیږي، په کوچنیوالي کې واده ته مجبوریږي.
دا او دغه راستاسو ازادي او اوریدونکو پروګرام هم د دې ترڅنګ یو ځای خپرېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی محمد یونس قانونی د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړی د پخواني لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم لومړینې څه باندې یوونی وروسته د څوکۍ ته غوره کیږي. خو د اساس قانون له مخې باید د ولسي جرګې د باور رایه هم ترلاسه کړي. په ارک سرچینو ویلي دي چې ولسمشر کرزی د سیاسي او جهادي شخصیتونو په یوې غونډه کې په دې اړه بحث وکړ او یونس قانوني دغه څوکۍ لپاره وټاکل شو او دا پریکړه هم په دې غونډه کې شوې ده. نور تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن پر راپورټ کې اوري.
هغه چې اټکل کې د ولسمشر حامد کرزی د جماعت اسلامي او نزار شورا یو بل مهم غړی یونس قانوني د خپل لومړي مرسل په توګه وټاکه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په وی اعلامي کې ویلي د سیشن بي پورز په ار کې د جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو په وی غونډه کې د رائے او پاکستانیت لدی پریکړې ملاتړ وشو. د ارګ د اعلامي لمخې د غونډه ته د عبدالرب رسول سیف، پیر سید احمد ګیلانی، محمد آصف محسنی، کریم خلیلی، قاضی القضات عبدالسلام عظیمی، د ملي شورا د دواړو مجلسونو مشرانو، حاجی دین محمد اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی او بسم الله محمدی په ګډون یو شمیر شخصیتونه وربل شوي چې اکثر یې ګډون کړی و. پیلامی کې ول شوی دی غونډه ته د محمد قاسم فهیم رور، حسین فهیم او زوی ادیب فهیم هم وربل شوی و. یونس قانونی د ولسمشر د لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم لمر نشاو خیو او نیرسته په دې پوسټ ټاکل کیږي. قانونی چې اوس د ولسی جرګې غړی او په مخکنی دوره کې رئیس وو، په 1950 کال کې په پنچیر کې زیږیدل دی. په 1990 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي له یرغل وروسته جهاد ته مخه کړه او د احمد شاه مسعود په مشرۍ له جهادي ډلې سره یو ځای شو. قانونی د شمالي ائتلاف په جوړولو کې ونډه لرله او د برهان الدین ربانی په حکومت کې د کورونو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې. قانونی په 2001 کال کې د بن په کانفرنس کې د شمال د ائتلاف د پلاوی مشري کوله. د بن د کانفرنس په نتیجه کې چې په افغانستان کې موقته اداره رامنځته شوه، نوموړی په دې اداره کې د کورونو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو او ورپسې په انتقالي حکومت کې د پوهنې د وزیر په توګه او هم د ولسمشر کرزی د امنیتي سلاکار په توګه دنده ترسره کړه. ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې نوموړی ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره اروپا جندل شي چې د ځینو وکیلانو په باور دغه رایه به ترلاسه کړي. د ولسی جرګې یو غړي کمال ناصر اصولي په دې اړه وویل
دا چې قانوني صاحب د ولسی جرګې پندرسمه دوره کې د ولسی جرګې رئیس وو، نو باورمن یم چې د ولسی جرګې وکیلان د سره تفاهم وکړي او د اعتماد رایه ورکړي.
یونس قانوني په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست له کاندید عبدالله عبدالله نه ملاتړ کوي. ځینې کتونکو وایي د دې پټاکل کېدو سره به د قدرت هغه خلا چې د محمد قاسم فهیم په مړینې رامنځته شوی ډکه شي.
و موریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی محمد یونس قانونی د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکا او ډیر ژر به د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. قانوني په سبا باندې ولسی جرګې کې مهمه دولتي دنده ترسره کړي او یو د افغانستان له مهمو سیاسي څیرو ګڼل کیږي. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانونی په ټاکل کې دوه سره به د قدرت هغه توازن چې د محمد قاسم فهیم په موجودیت کې موجود او وساتل شي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید محمد داوود وایي حاجی سید داود وای قانوني د جمعیت اسلامي او نزار شورا په غوښتنه ټاکل شوی دی. له خغلی حاجی سید داود سره بیا هم احمد زبیر ژمن مرکه کړي او د مرکه په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
ما پاند 2000 لومړی کال نه تر نن پورې دغه دولت چې رامنځته شوی دی تقریبا په دې 12 کلونو کې دا د یو ډول مشارکت په اساس او باغی کې هم دغه تنظیمونو په پون کې برخه درلوده او تر نن پورې د هر تنظیم ونډ اپ کې معلومه ده. دویمه مسله چې په دې ورځو کې کله چې د مارشال سیف فهیم مرګ رامنځته شو، ولسمشر کرزی غوښته چې د ملي دفاع وزیر بسم الله خان محمدی د لومړي مرستیال په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. اما لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او ریدونکو پوهیږي، په دې کې جمعیت اسلامي، شورای نزار او دوی پورې اړوند د ډلو دوی هم خپل مشورې وکړي او د کرزی صاحب د فکر په خلاف دوی ښاغلی یونس قانوني چې هغه هم تقریبا په نظار شورا کې او په جمعیت کې دریم او څلورم مقام د جهاد او د جهاد نه وروسته په کلونو کې درلود، نو دا یو کار دی چې د جمعیت د خوا او د شورای نظار د خوا او د مارشال سیف فهیم د پلاویانو لخوا یونس قانوني معرفي شوی.
ستاسو له نظره د جمعیت اسلامي جن نورو کسانو نمونه هم اخستل کېدل، ولسمشر څنګه د یونس قانوني غوړه ک د ځانګړن په څیر کېده؟
په لومړي ګام کې ولسمشر خو زیاتره لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه په محمدي سي باندې ولاړو چې هغه باید د مقام تراشي او د وشي کړی چې د ملي دفاع وزیر بل خپل کس وټاکي. اما شورای نزار او جمعیت اسلامي دوی دا غوره وبلل چې هغه چوکۍ هم د ملي دفاع د وزارت چوکۍ هم وساتي او خاغلی قانوني چې هم یو زلیدل چیره ده په جمعیت و شورای نظار کې. نو دغسې یو قوي سړی دوی ورته پیشنهاد کړ. نو زما په اند زه فکر کوم چې بیرته دغه توازن تر یو حده پورې د مارشال فهیم د مرګ نه وروسته په قانوني باندې دا توازن ساتل کیږي.
یعنی دا توازن څومره مهم دی د افغانستان د راتلونکي وضعیت لپاره، خصوصا د انتخاباتو په برخه کې چې تاسو ویل چې په دې سره به د توازن چې کوم موجود و هغه به وساتل سي.
زما د معلوماتو د مخې د 9/11 نه وروسته کله چې احمد شاه مسعود په شهادت ورسید، په هغې وخت کې مارشال فهیم ډېر ښه رول ادا کړ او شورای نظار او جمعیت اسلامي وساته. په دویم ګام کې موږ او تاسو ولیدل چې کله استاد رباني په شهادت ورسید، هلته هم د کرزي صاحب په وړاندې په شورای نظار او جمعیت کې مخالفتونه رامنځته شو، اما مارشال فهیم و چې دې مخالفتونو ته یې د پای ټکی کېښود. اوس هم داسې اوازې دي، ګونګسې دي، که خدای مکړه انتخابات مشکلات سره مخ کېږي، یعنی په دې معنا که دلته تقلب راځي، ګډوډي راځي، طبیعي خبره ده چې ځینې اړخونه به دا نه مني. کله چې نه مني دغسې یو سړی لکه قانوني غونډې په کار دی چې هغه د دې صلاحیت او کفایت ولري چې هم خپلو ډلو سره خبرې وشي کړی، هم د دولت سره اړوند د کریس صاحب ډلو سره یو تفاهم ته ورسي.
او حاجي صاحب، تاسو له نظره دی به وکولی شي چې د ولسي جرګې رایه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې ولسي جرګه خو که هر هغه څه چې کرزی صاحب غواړي هغه کېږي. یعنی ولسي جرګې خو دا ثابته کړې ده په تېرو څلورو کلونو کې د کریس صاحب د غوښتنو په وړاندې ولسي جرګې ډېر زیات مقاومت نه دی ښودلی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود چې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د جمهوری ریاست د لومړي مرستیالۍ څوکۍ ته د یونس قانوني د غوره کېدو په باب نظر څرګنداوه. افغان ولسمشر یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه غوره کړی او ډېر ژر به یې د ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپېژني.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د انتخاباتو موضوع ته چې به مخته ورسته ورګرځو، خو اوس د فاریاب ولایت د په مرکز میمنی کې د نننی ځان مرګي برید له حاله مخبرو. په دغه ځان مرګي برید کې ویل کیږي لکتر لګه شپاړس تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د ولایت چارواکي وایي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اوري.
دا د هغو کسانو ژغ دی چې د میمنې ښار په برید کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي. د چارواکو په خبره په فاریا ولایت کې د نن سهار په دغه ځان مرګ برید کې ټول قربانیان ملکیان دي، خو ویل کېږي چې شاید د قربانیانو شمیر نور هم لوړ سي. د فاریاب د امیر اختیار رئیس عبدالعلي حلیم ازادي رادیو ته وویل
در جمله زخمی ها کودکان شامل است.
دوی وایي په ټپیانو کې ماشومان او امیدوار ښځې هم شامل دي. دوی ټول ملکیان دي، نظامیان پکښې نسته. پیش نن سهار د میمنې ښار په یوه داسې ګڼه ګوڼه سیمه کې سوي چې سلګونه لاسي پلورونکي پکښې ګرځېدل. د میسرې په نوم څلور لارې وجې د کابل بانک یوه نمایندګي هم ورته نږدې وه. د فاریاب امنیتي مسؤلین وایي برید کوونکي غوښتل د چاودیدونکو موادو ډکه ریکشه د همدغه بانک مخ ته وچوي، خو هدف ته ونه رسېده او د بازار په منځ کې پیښه وسوه. نجم الدین د پیښې یو ټپي دی چې په سیمه ییز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دی د سترګو لیدلی حال وایي دی وایي زه د پیښې په ځای کې وم، ډېر کسان دلته ټپیان سول، زه هم ولوېدم خو پوه نه سوم چې څنګه یې تر دې ځایه راوستلم. بغل مې زخمي دی، زه پوه نه سوم، خو ګمان کوم قربانیان به تر سلو هم ډېر وي. دا لومړی ځل نه دی چې په دې ډول پیښو کې ملکي وګړي په ډله ییزه توګه قرباني کېږي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ښارونو کې ورته پیښې شوي دي چې یوه بیلګه یې په همدې میمنې ښار کې تیر کال د لوی اختر په سهار یادولی سو، چې په نتیجه کې شاوخوا سل تنه داسې کسان مړه یا ټپیان سو چې د اختر له لمانځه څخه له جوماته راوتل. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
د دغه ځان وژونکي حملې په اړه د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې حمله کې 12 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې 40 تنه چې په دې حمله کې ټپیان وو د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوي دي.
د 1993 کال انتخابات، په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدان د ډیورند کرخې د مسلې د حل په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې کاندیدان وایي که چیرې بریالی شي د دې کرخې په اړه پریکړه به د دواړو غاړو ولسونو ته پرېږدي، خو ځینې نور بیا وایي چې ملګرو ملتونه او نړیواله ټولنه باید د دې مسلې په حل کې له افغانستان سره مرسته وکړي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ډیورند د کرخې په قرارداد څه باندې سل کاله اوښتي او له حقوقي پلوه د دې کرخې په اړه بیا کتل امکان نه لري. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې اوري.
د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان د ډیورند کرخې په اړه د ولسمشر حامد کرزي په څیر نظر لري او وایي چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که چیرې بریالی شي د ډیورند کرخې د مسلې د حل لپاره به د تصمیم صلاحیت عامو خلکو ته وسپاري.
زموږ دریس روښانه دی، د ډیورند د کرخې فیصله د ولسونو ده، نه د حکومتو او نه د افرادو. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې هغه مساعد شرایط برابر سي چې ولسونه په خپل رضا دې باندې فیصله وکړي.
د ډیورند کرخې موافقه په 1993 کال کې د وخت د پاچا امیر عبدالرحمن خان او د شرقي هند کمپنۍ د هیئت سرمارټ ډیورند لخوا لاسلیک شوه. په دې وخت کې پاکستان وجود نه درلود او هند او اوسنی پاکستان دواړه د برېټانیا تر مستعمرې لاندې وو. په 1940 میلادي کال کې د پاکستان له منځته راتلو سره سم د افغانستان حکومتونو د دې موافقې په اړه غبرګونونه وښودل او وی ویل چې دا تحمیل شوې کرخه به هیڅ وخت په رسمیت ونه پیژني. د ځینو کارپوهانو په باور په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو د ناامنیو یو علت همدا کرخه ده چې پاکستان د رسمیت پیژندو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست بل کاندید داود سلطانزوی بیا وایي که چیرې بریالی شي د یوې طرحې په عملي کولو سره به دا مسأله هواره کړي.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې موضوع د موږ په پروګرامو کې یو اقتصادي او انساني موضوع ده چې د دې د حل لپاره موږ اقتصادي او اجتماعي پروګرامونه لرو او د دې پروګرامو د پلي کولو لپاره د خط د دواړو خواوو لپاره د اقتصادي فرصتونو د منځته راوړلو په اساس او د خط د بې احمیته کولو په اساس زموږ پروګرامونه عیار دي.
په همدې حال کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین و ویان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې که د دوی ټیم په انتخاباتو کې بریالی شي د ملګرو ملتونو په مرسته به دا ستونزه هواره کړي. خو زلمی رسول او ځینو نورو کاندیدانو بیا ویلي چې د دې کرښې په اړه باید خپله خلک تصمیم ونیسي. د 2012 میلادي کال په اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي مارک ګروسمن وویل چې دوی د ډیورند کرخه په رسمیت پیژني، خو دې خبرې یې د افغان حکومت او ملي شورا غبرګونونه راوپارول. ځینې څېړونکي بیا وایي چې کاندیدان باید د ډیورند کرخې په اړه حقایق ووایي. احمد سیدی وایي د نړیوالو اصولو له مخې په هر قرارداد چې 120 کاله واوړي د وخت تابع کیږي او د بدلون وړ نه وي.
د ډیورند کرخې له قرارداد څخه څه باندې 120 کاله تیر شوي. په هر قرارداد چې 120 کاله تیر شي بدلیږي نه، دا د وخت تابع کیږي. د پاکستان له ازادۍ څخه موږ 28 کاله مخکې له برېټانیا څخه ازادي واخیسته، ولې په 28 کلونو کې موږ په ملي او نړیواله سطح غږ پورته نه کړ؟
د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمال فیضی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې جدي دی او د ډیورند د سرنوشت په اړه پریکړه د خلکو حق بولي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا مسأله به څه وخت حل شي، خو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دوی د ډیورند کرخه په رسمیت پیژني.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې سخت بارانونه اورېدلي دي او ډېر سیلابونه راوتلي چې خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي. خو په یو شمېر ولایتونو کې دغو سیلابونو خلکو ته تلفات هم اړولي. د اورزګان کې هم ورته سیلابونه راوتلي او د خلکو په وینا دوه تنه پکې وژل شوي او ډېر کورونه هم سیلابونو له ځان سره یو کړي دي یا وړي دي. د محمد صادق رښتینی پر راپورټ په دې اړه نور جزئیات واوري.
د روزګان اوسیدونکو وایي چې د تیرو 15 ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د ورښتونو له امله د وطن وژل سوي او په بیلابیلو سیمو کې تر سلو زیات کورونه ویجاړ سوي او یو شمېر کسان د اوبو په منځ کې بند پاتې دي. د خلکو او چارواکو په وینا د سیلابونو دغه تاوانونه تر ډیره د روزګان په شهید اساس او ګیزاب ولسوالیو کې رسیدلي.
روزګان راغلي دي اسرائیل په زرا او اسرائیل نه ډول دي ورونه جان ډیر خط مشکلات د روزګان رحمن شاه استاد دی د شهید اساس ولسوالیو څخه زمون خبر ور تر یو ځا ور ته وا تقریبا د زمون د کلی سر ته 200 او یو د مالدار او میجو بزی دا خو من دل دغلی
ورور زمانم د شیداسات ولسوالی شاروال د ګرامان په نامه یم نزمیر بازار چې ډیر روان نه راو د وبو شیر باندې را لې ډیر خراب کیدو قانون روان نه ول د خلکو شیان در د غوړ لاین سو د خټو لاین سو نه نمر غوړ چې مشر کومک وشي او د دولت په ساته د مشر دلته وای دل یو شنادي دیوال وول چې کنه وول چې د بازار په ټوله او پر مخ وی چې ټول بازار برخراب کی اسرائیل هم ټول وی شي
په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو سناتور امان الله لازمی وای چې د سیلابونو لامل خلکو ته د اوشتو زیانونو پاړه د ولایتي واکو سره خبري کړي په ورته وخت کې د روزګان والی امان الله وایي چې د ځانمنو کسانو سره د بیړنۍ مرستې لپاره یې چمتووالی نیولی
ورسه خداري ولسوالي سره په دې باره کې رپورټونه رسېدلې دي او په ټول ولسوالي نه سلام څنګه ضرورونه پېښ کړي دي چې مالي د انساني تلفات مو تنه چې موږ د خخرا کور راغلي دي چې ګزو کې سره تر دیواله نه شوی دي یو دوه کوچنیان تر دیواله نه شوی دي چې دراوت کې تقریبا یو نیم شل کور د ځک په ساحه کې بند پاتې دي چې موږ باندې نجات دا وضو دا اوس موږ په امانګي کې چې د خلکو د خدمت نجات ورکو او تسلیمو سره چې هغه موږ په تدابیر کې دي
دا یادولو وړ ده چې دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم پر لپسې ورشتونه وسول او د یو کور د چپکې دوه لامل یو شزه ټپي سبي و
د اورزګان په څنګ لوري هلمند ولایت کې هم سختو ورختونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي چارواکو په وینا شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوې دي د هلمند د والی دفتر ویلي دي چې د مرستندوی ادارو او ریاستونو سره د زیانمن شو کورنۍ سره د مرستې په خاطر عاجله غونډه کړې و او ډیر ژر به تاوان شو کورنۍ سره مرستې وکړي تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال سفیر الله ستانګ زی راپور کوي
د څو ورځو پر لپسې ورښتونو له امله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو او رودونو څلور کسان وژلي او څوار لسنوري ټپيان کړي دي په سنگین ناوې مساکلا ولسوالیو او د لخرګا اړوند سیمو کې د خلکو کرنیز مزکی کورونا او عام سړکونه هم تخریب شوې دي د هلمند والی د دفتر رئیس نقیب الله سکندری وی د بیړنۍ مرستو اړوند ریاستونه او مرستندوی مؤسساتي خبر کړي دي هغه ویل چې ځانمنو سیمو ته هم د مرستندوی ادارو او دولت ګډ هیئات استولې دي څو خلکو ته د اوښتو زیانونو اړه جر تر جر معلومات راټول کړي
چې موږ تر رسیدلې دي اول راپورونه دي چې په دوه کې موږ تلفاتم لرو د مساکلا ولسوالۍ کې موږ د سیلابونو له امله څخه تلفات لرو چې په هغه کې دوی ستي وژل شوي دي او نور کسان ټپيان شوي دي همدارنګه کجکي ولسوالۍ کې یو شزه ده او کسان زخمیان دي چې کور باندې نړیدل دي دا تلپات چې موږ د تیر ورستون څخه لرو
سکندری ویل د لومړنۍ معلوماتو لمخې په ټوله هغه سیمو کې چې اورښت او د هلمند سیند او به زیانونه اړولې دي 1500 کورنۍ زیانمنې شوې دي د هلمند د بیلابیلو سیمو خلکو په ټلیفون ازادي رډیو ته ویلي د کرنیزو محصولاتو ترڅنګ کورونه او سړکونه سیلابونه وړي دي د لخرګه ښار د باباجي د سیمې اوسیدونکو وی په زرګونو جریبه کرنیز زمکه د هلمند سیند او بو د ډیرې دوله عمل لمنځه تللې ده
ورستونه ټوله را خراب کړې دي نو موږ غواړو چې د دولت څخه موږ سره کومک وکړي نو ډېر کښتونه برباد شوي دي موږ هغه خواري او غریبي د بالا دایګيري په دوه جری پنځه کلرو هغه د سیلاب را خراب کړی کور نه را نړولې دي
خدای ته چالو موږ دلته کړلې دي دغه ټول دا د بو خراب کړل بلایس ماشینې هغه تا کړل
ته نو موږ دا چې موږ سره په دغه اخر کومک وکړي چې زموږ د غنمو حاصلات را خراب کړی دي
د تیرو کلونو وچکالیو له عمل اکثر خلکو پر ودخانو کې کورونا او کرنیز زمکه آبادی کړي دي چې د مسؤلینو په خبره اکثر زیان هم دوی تر رسیدلی دي په هلمند کې له طبيبي خسره د مبارزې مدیر میر قلم زاهدی وایي د هلمند د سیند اوبه د پخوا په پرتله لاس چند ډیر شوی او اکثر زیانونه د سیند په څنډو کې پرتو زمکو او کورونا ته اړولې دي زاهدی ویل مرستندوی ادارو ورته ویل دي هغه وخت کومکونه رسولې شي چې سروې بشپړه کړي او د زیانمنو شوی کورونا یو دقیقه شمیره په ګوته کړي
موږ د بارنۍ موسسو څخه غوښتنه وکړه چې څنګه د کندهار څخه هغه پر څلور بجې باندې موږ ته ایمیل راکړي چې تاسو خپل سروې شروع کړئ خپل ټیمونه مو سروې آماده کړي چې د خلکو سره کومکونه وکړو نو چون نا وخت وو وخت کم او موږ سره چانجر پر ولاړو ته موږ دوه مخکې اجازه را نه کړله نو په دې خاطر د سار څخه موږ د سروې په ولسوالۍ او مرکز کې شروع کوو د خیره
د یادونه وړ ده چې تر دې نامه د دې زرګونه زیانمنو شوې کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې په داسې حال کې چې د هغوی د اکثرو سرپناوي هم سیلابونو او ورښتونو لمنځه وړي دي
لبلې خوا د کونړ چارواکو هم ویلي چې د دې ولایت په څوارلسو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او خلکو ته ډیر مالي زیانونه اړولي دي. د کونړ والي ویلي دي چې له زیانمن شوو کورنیو سره به ډیر ژر عاجلې مرستې وکړي. ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او دغه راز ازادي او اورېدونکي. خو مخکې له دې به جناقال کوڅې ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت مرکز میمنه ښار کې د نن سهار انتحاري حملې له امله 14 ملکیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی او د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو په مقصد ورمعرفي شي. د ولسي جرګې د نن ورځې رایو کې صدیق احمد عثماني د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر رسمي ډول له پارلمان څخه وغوښتل چې کریمیا او د سیوستاپول ښار د فدرالي روسیه کې شامل کړي. د روسیې د پارلمان وکیلانو د اوکراین د بحران په اړه په روسي چارواکو د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې د لګول شوو بندیزونو په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن د اوکراین د بحران په اړه پولند او لیتوانیا ته د یو ورځني سفر په لومړي قدم کې نن ورسره ته ورسېده. او د جرمني خبري رسنۍ وایي د کریمیا پر سر روانې لانجې سره سره د اروپایي اتحادیې هغه چارواکي چې د دې اتحادیې د پراختیا چارې پر مخ وړي وړاندیز کوي چې په اتحادیه کې د اوکراین د اوږدې مودې د غړیتوب په غوښتنې په چټک ډول غور وشي.
د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. په بنګلاديش کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې افغانستان د هانګ کانګ له ټیم سره لوبه کوي. لوبه روانه ده. لوبه زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی او په سټوډیو کې را سره دی. لوبه څنګه مختزي مراد صاحب؟
نور صاحب، تر اوسه پورې چې د افغانستان بیټنګ دی، یعنی توپ وهنه ده، ښه روانه ده. د افغانستان همیش په دغه اوریزو لوبه کې ستونزه دغه اول نه تر شپږم پورې بیټسمنان یا توپ وهونکي چې دوی خنه لوبه کوله. نن ښکاري چې دوی خلګ یادي او هغه کم په کم اندازه چې باید رنزونه یا منډه پکاروي په مغه ډول روان دي. تبن دغه ټارګټ یا هدف یو سل سلور 50 منډه ده او د شلوري زپلوبو کې هرڅ ډیر ژر رامنځته کېد شي.
د لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، یا نتیجه څومره مهمه ده د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره؟
نورې سبب د دوړ لپاره مهمه ده. که هانګ کانګ یې بیلی هم له دې ټورنمنټ یا له دې سیالیو زی که افغانستان یې بیلی هم وزي، یعنې د دې لپاره چې په دغه لوبو کې د خپل بقا لپاره باید دا ټیمونه او په خاص توګه افغانستان د لوبه وګټي.
په دې هیله افغانستان د لوبو غټي یو پختنه بلده، هغه دا چې تاسو وینم هر ورځ په کاغذونو باندې الوتک رسموي یا هغه هم جټ الوتک لیکه کې سره څنګه لوبل غلری علاقه مندي؟
خو مخکيني رسمونه کته کتل ټول د بیټ او د بال رسمونه او د الوتک دي.
بله بله، مننه رضوان مراد. له تاسو نه قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې په بنګلاديش کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې افغانستان د هانګ کانګ له ټیم سره لوبه کوي. لوبه هم دا اوس روانه ده. په دې هیله چې دا لوبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وګټي. نور مطالب نه لرو، البته دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي او بشري حقوقو پروګرام واوري، ورپسې هم ازادي او اوریدونکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکال اوسئ. د اساسي بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، د دیونه په خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان پر وړاندې پستونځ او همدارنګ د بچوازی په حق له بحث لرو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د ماشومان د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخي مسؤل خاغلی عبد الله عابد را سره ملمه ده. په پایل کې کراته وای چې افغان ماشومان لکه موم داستون زو سره مخ دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، تیر درې لسیز جګړې په افغانستان کې ماشومان باندې بد اغیزه کړې دي او افغان ماشومان د نورو پرتله ډیر زیانمن شوي دي او همدا اوس هم ګنشمیر ماشومان د خپل حقونو نه به برخه پاتې شوي دي. لکه خو ان او روزنن روغتیا او نور موضوعات او افغان دولت د ماشومان په وړاندې خپل مسؤلیتونه لري، ځکه چې په اساسي قانون په اوم ماده کې ذکر شوی دی او پاسلور پنځوسم ماده د اساسي قانون کې د افغان دولت مسولیتونه په دغه سوي دي چې باید د ماشومان په وړاندې خپل مسولیتونه ادا کړي. ولی افغان ماشومان تر اوسه پورې کورنۍ تاوتریخوالو سره مخ دي، شاقه کارونه کوي، قاچاق او اختطاف کوي، په کوچنیوالي کې واده ته مجبوریږي. دا ټول ستونزې د مقابل ماشومانو په وړاندې غټ ستونزې بنل کیږي، چې یو هم د بچبازي متاسفانه جنسي تیری ماشومانو باندې ده چې یو نمونه یې بچبازي کیدای شي.
بله مننه. تاسو په خپلو خبرو کې د بچبازي یادونه وکړه، د دې ستونزې د هواري لپاره د بشري حقوقو کمیسیون کوم کارونه کړی دي؟
مننه تاسو نه، څنګه چې موږ او تاسو په دغه ټولنه کې ژوند کوو او پوهیږو چې ځینې ستونزې ماشومانو په وړاندې موجود ده، چې یو هم د بچبازي موضوع ده چې متاسفانه په ځینو ولایتو او حتی په مرکز کابل کې ځینې دغه محفلونه جوړیږي چې ماشومانو نه بده توګه ګټه اخیستل کیږي. چې دا مسله کمیسیون ته دغه وکړه چې باید جدی اقدام په دې اکله وکړي چې یو نېشنل انکوایری په سش کال کې په لاره اچولې ده، چې تقریبا 80% کاري بشپړ شوی ده. په ټول ولایتونو کې تقریبا 2 فوکس ګروپ جلسې دایر شوی دي او د علما او اهل نظر متنفذینو نه نظریات راغون شوی دي. همداشان تقریبا 14 استماعي عامه جلسات دایر شوی دي په مقام د ولایتو کې، په 14 ولایتونو کې چې د کمیسیون دفاتر هلته موجود دي. و همداشان نور برخه دغه تحقیق د پرسشنامې تشکیلوي چې یو د عامل لپاره د بل د قرباني او بل د شاهد لپاره چې دوی سره مصائبي ترسره کیږي، او د عوامل او پیامدونو په اکله د دوی نه پوښتنه کیږي چې څه انګیزه او عامل باعث د کیږي چې دغه ماشومان قرباني سي په دغه موضوعات باندې، چې ورسره هغه نه چې دغه داټا او معلومات راټول سي بیا هغه تحلیلي او یو گزارش خبريږي. او د کمیسیون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وړاندیزونه هم دولت ته بیا په دغه کې چې باید دولت خپل مسولیتونه په خط وګه پر مخ بوزي او وصف جرمي دغه پدیدې ته ورکړي.
بله مننه. درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او سیولانډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د خبرونه دوام ته راغلی. آیا د بچبازی عاملین تر اوسه د قانوني تعقیب لاندې نیول شوی یا نه؟
لکه څنګه چې موږ خبر یاست، تر اوسه پورې چې موږ همکاران د توقیفانی محبس نظارتخانی نه نظارت کوي، تر اوسه پورې کوم قضیې موږ نه دلیدلې چې عدلي او قضایي ارګانونه دغه عاملین او مرتکبین سره مبارزه کړي او دغوی نیولې وي او قانون منګولې ته سپارل شوی وي. تر اوسه پورې متاسفانه دا کار نه دی شوی، او دا وجه ده چې په قانون کې داسې یو ښه تعریف د بچبازی په اکله موجود نه ده. که څه هم په 1320 تر 1320 ماده د جزا قانون کې د زنا، لواط او تاریخ په فسق او فجور کې ځینې مجازاتونه شته، هلته ولی د بچبازي په اکله داسې ځانګړی تعریف موجود نه ده. په دویم او دریم ماده په جزا قانون کې هم لیکل شوی ده چې پرنسپ قانونیت جرایم او جزا دي ته وایي چې هیڅ عمل ته نشو ویلای چې دا جرم دي، مخکې له هغې نه چې په قانون کې دا تذکر ورکړي سی وی نوی امدا شان ایسوک ته مجرم خطاب اول نسو تر سو چې په قانون کې دا تعریف سوی نوی. په دا اساس اوس کمیسون ورسته لاغینه چې دا ډیټا او معلومات راټول سی بیا خپل وړاندیزونه دولت وړاندې کې یو واسو جرمی دیته باید وټاکل سی چې د عاملینو مرتکبینو سره قانوني چلند وسی، ځکه چې د پدیدې د منفور او زشت پدیدې قربانیان ماشومان تشکیلې.
کله دې ستونزې مخنیوي ونشي او لکه څنګه چې اوس د دوام وکړي په ټولنه باندې به کومې بدې غیزي وکړي؟
موږ تاسو پوهیږو چې کچېره د مخنیوي نسی لکه نور جرای مهم و غندی معشومان دیده پدیده دزشت پدیده قربانی کیگی او شوم اثراتو معشومانو بندی داده چی ده قربانیانو بندی چی اغوی ده طولن نتجریدیگی او ار کلا ده نور معشومان دوی تانه ورکی او کلا چی دوی غط همسین سوک آماده ندی چی دوی تا اخپل لور ورکی نو داغ استونز موجودن او داغ کسان یوازی ده اخپل بقا و دوام پا مغ شبکی کی وینی او کلا چی دوی غط سی نور معشومان قربانی کی متاسفانه بنانده مخنیوی لپاره پده اکلا باید جدی مبارزه وسی او کمیسون هم ده تحقیق چی پلا را چه ولی ده ده زنگرتیای ده چی سیستماتیک ده دخوایی کی گی و روست لاغینه چی ده گزارش خبرسی او ورندیزون دولت ورندیسی بیا سیستماتیک ده دخوایی کی گی و همداشن ده خلکو احساسات را پاروی چی باید ده زشت و منفور پدیده پا ورندی ودریگی مدنی طولانه رسانه او طول کمیسون سره مخی لامخ کی نخبل همکاری اعلان کړی دی.
ډیر زیات مننه عبد الله عباد چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
مننه تاسو.
قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو را سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر ونی دی دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري تر بلې خبرونه مو الله مالک.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د آزادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت سو په دې پروگرام کې پر امنیتی تعلیمی او نورو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو دغه پیغامونه په تیر اونۍ کې موږ ته را رسیدلې دي د پروګرام په پیل کې لیو اوریدونکو د په ټلیفوني پیغام کې اوري چوي دولسم ټولګي لوستلې خو اوس بیکاره دی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کار زمينه دی ورته برابر کړی
زه خپل مل شو د نن لایټ نن تاسو دا پروګرام پیژنم دا د ورځې کار کیږي چې نو دمو نو د ډېر مشکلات سره مخ شو په ډېر زحمت من ولسم خلاص کوم اوس موږ بیکاره یو موږ ټول کوم موږ کیلو خاطر نه کولی د خدای روی موږ ته یو زمينه برابر کړی دا چې موږ یو کار وکړو دا د علم د وتر کم ولې دې سره کم امیا کومندان دې سره کم شروام علم د ولایت دغه نه پیټه راغلی د افغانستان په یو خلاصو نه لبېټه نه مرد لوړ مقامات څخه خبر غوښتل هي له ارزونه لاغه چې تاسو هلمند ته پام وکړئ هلمند ته وګورئ دا په هلمند کې څه پیښې ته روان دي
خبر کو
تنها جلا سوی دی تقریبا 160 کیلومتر لار ده دا ډیره بس کچا ده مر اوس د ډیره نه پستنګی ده لاس د لارې د خرافیا ده لاس مر زو د روزګان تر لوی لار باندې دا چې د جنوب او شمال طرف تخیږي بیا راځو دغه ته تقریبا کندهار شاس نو تقریبا د 200 لار مو په شپږ ساعت بدلیږي چې مر دا لارې د خرابې ده عمل سره دا تقریبا ځان تیرو خویش د حکومت څخه چې دغه زموږ لار جوړه کی او دغه زموږ سره غټه همکاري وکړي زموږ سره مثال دا موږ به سه خویش ته سلام علیکم
سمیولا خلیمی تندریم پکیا تمکنی څخه د پکیا تمکنی او د ګنډي پټانو سلام علیکم سره د پاکستان کورم جنسی ته چې تللی دا او د غټو موټر د لاسه ډیر سخت خراب شو، ټول مات شو. او به ته به ووایه نه وای چې دا سرک چېرته پوه شوی، دا که پوه شوی هم نه ده، دومره سخت خراب شو. دا سرک باید رنزیل شي. غټ موټر د پاکستان څخه راځي، په همدې سرک باندې تګ راتګ کوي. دا ټیلې موټر سرک خو دومره سخت خراب شو، دولت یې باید غم وکړي، لسله سره دې دا سرک پوه شي.
السلام
تم تنه ولسوالی تخا ز سمی الله خلیمی تم در خبرې کم زما وشتنه لورپور مقامات ورسیږي ها پښتنه دا چی د پکتیا او ترمنز د جنخیر ولسوالی ترمنز ودیدل سرک ته دا ډیر سخت خراب ده، خام خو خام ده او خراب ډیر سخت خراب ده، ګردونه هم زیات دي، خلک لا ګنش مرستون سره مخامخ شوي دي. د سمکنیو او د جنخیل ولسوالۍ قومي مشران په دې اړه کوم جدي اقدام نه کوي، خو د دې دوو ولسوالیو د ښوونځي شاګردان او همدارنګه نور خلک د دولت څخه غوښتنه کوي چې دا سرک د زموږ لپاره په پاخه ډول جوړ شي.
د هلمند ولایت ازرګیو ولسوالۍ د لکړیو د زنجیر تر مابین خبره کوم. ما دغه پیغام دی چې دغه پیغام دی د دولت خلکو او مشرانو ته ورسېږي. پر موږ باندې ډېره کمسه ده، پر موږ باندې ډېرې ستړیاوې راغلې، هم په دې خاطر باندې چې زه د قومي مشرانو او د مشرانو څخه دا خواهش کوم، باید موږ راغلې د دولت خلک واوري، زموږ بغاریز د دولت خلک واوري، په خاطر د دې چې په وطن کې اهتمام او تورسرې ډېرې شوې، وطن مو ورځ په ورځ په وینه کې لمبېږي. موږ هغه ته چې مشر نس پیدا چې د وطن په باره کې یو بغار چاته وکړه.
زه خان زرامي نهوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ټولو لوړپوړو چارواکو نه وکیل صاحب نه او څارنوال صاحب او والي صاحب وزیر صاحب دغه نه خواهش کوم چې لس کاله مو جب ته خدمت وکړو، نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر دغه خاور ته خدمت وکړو. خاوره عینن د مور خاصیت لري، مور خلک عزت کوي، خپل کارو باندې ما ځانونه مصرفه کوي، وظیفه مو پارلمان کې وي، ګرځې په باندېانو پسې چوړي خلو ډالر خلو شل زره ډېر زره ډالر، وظیفه مو پارلمان کې وي، شرکت مو خلاص کړی وي، وظیفه مو پارلمان کې وي، قمندانان وزیر صاحب نه امر خلې ده، ښه ده خراب ده، شوړو دې پاره نور خپل وطن خپل خاورې ته خدمت وکړي.
زه محمد عارف خبرې کوم د کندهار ولایت او کندهار ولایت او رسالي مخاطرې زموږ ملي پرواز دا پیغام د خپل خبرې دیلم د کومندانان ډېر د سیرات یا سین یا پودر یا نو شي شي نشي ډېر هغه تاسو باندې نه دوی ډېر د خپلې پیسې اخلي دا کومندانان د ملي ملي خواته دا هغه دې کړم. احمدي صاحب
غږ می تاسو ته سافت کو او دا وایي چې موږ قضایا لرو، موږ چای لرو، موږ چای لرو، نو بس ته حکومت دی په فساد سره اخته ده، له فساد نه ډک ده، نو ته به څنګه د محلي پولیس اجرا کې او اصلاح به یې کې؟ دا دومره له فساد سره اغوسته دي، دومره له خطرونو سره اغوسته دي پولیسي ملي پولیس چې له حد نه گذشته. زه شاهین دومره ویلی شم چې په دې صلح نه شي راتلی تر څو چې خارجیان په افغانستان کې شتون ولري. پخواني توپک سالاران او شکماران دې واکمن وي، اداري فساد د شپانکو ته هم رسېدلی او دولتي ځمکې ټولې غصب شوي، خارجیان او داخلیان خلکو په کورونو ورننوځي، رشوت غلو وژنو تښتونو کې ټول په فساد کې ډوب دي.
مشرانو سره وګاږي شاګرد
تاسو پیغام پرېږم. په کندهار ولایت کې دا دولتي موټر ډېر ښه روانې،
دوغه نه تیز روان دي چې بيخي زیات تیز روان دي تاسو هم خواهش دي تاسو خبر لو ټول چارواکو ته ورسېږئ ټول چارواکو کنټرول ول دي
کونړ والی په موږ ډېره تمه کړه خوست یو نه بل نه مور ګورکونه کې پیسې دي حکومت ته نه تابېږي او دروازو لښدار باندې په کله چې تاسو ټرګه د شپې دوره جره روانه د څوک لږی دا چې روان نه کوو نو موږ د خالص ته ورته دا شي نه باندې د افغانستان او د کله په تاوان ده
زه خان زه مینه وال د پکتیا ولایت کوم ټولې وسیم زما د افغانستان د څلور د ولایت او شهر وال صاحبان څخه اله کوم چې دومره ژوند مړه کړ نور ژوند مړه کړ خیرات سترګې وغړوي ټول خارونه مردار دي په تیرې خاصتا کابل پایتخت په ټول افغانستان کې په ټول نړۍ کې چټل تحصیل کار کابل دی
غلام رسول خبرې کوم صاحب مهربان ما په هان باندې او ما په فکر باندې د دې ولسمشران برای شي اولار بشي خدا فساد کوکنار او اداري فسادونه به دا د منځه لاړ نه شي دا به په څه باندې دي دا چې یو اسلامي شرعي محمدي حکومت نه راغلی نو په دوربین کې به مونږ ګورئ
اوریدونکي د اداري فساد او د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې کولې اوس پر تعلیمي مسایلو ستاسو پیغامونه خبرووم
تعلیم تعلیم نور
خبر ہے
د پکتیا څنګه ته خاص میولا حلیمی تندر خبرې کوم زما وشتان دی په اړوند وزارت ته خداده چې په افغانستان کې زموږ ماشونه دی خونکو ماشونه شپږ زره درې سوه افغانۍ دي د پیسې زموږ لپاره کې پیسې نه کوي د لوړ چارو وزارت څخه غواړو چې زموږ ماشونه لوړ کړي
محمد حسن هنری هم د تخار ولایت د اشکمش د ولسوالۍ په اشکمش ولسوالۍ کې بیا په تیره د خپل اشکمش ولسوالۍ قینر مکتب دلته نه مکتب شته دی نه سم شو وستا شته دی مسلکي ټول اجر دی بز نجات ترستی روانه ده بس ټول خپل استادان دغه مکتب کې خپل د هغه قری استادان دی بس د پښتنو سره ډیر ظلم روان دی
انولا خلیدی تندر پکیا تم کنه نه خبرې کوم زما وختان دی لوړ چارو وزارت څخه دا ده چې دی پکیا ولر دی تم کنه ولسوالۍ اکثر کوم مخسرین دی پانتون کې د لیلیو نو ورکول ته خاص شکایت کوي دی وای چې موږ ته په پانتون کې لیلیا نه ورکول کیږي همدارنګ کوم مخسرین چې دی دی په تاسو نه نیول دي دوی دا هم شکایت کوي چې موږ ته بدلا شي پیسې په خپل وسره نه ورکول کیږي نو د لوړ چارو وزارت څخه غواړو چې په پانتون کې د مخسرین ورونو دا مشکل حل کړي والسلام
کڑی مارے تر مختلف کی
عبدالمحمد حکومت
تاسو ډیر هغه ګرتهونی چې زه تاسو ته تشوړه نه کوم تر ټولو مهمه خبره ده لکه څنګه چې په افغانستان کې هر یو کس د خپل وجدې مشخص کارت لري البته د هویت په جندني کارت یعنی دا کارت لکه فرضاً یو کس چې ته کار کوي د هغه تر له حکم کارت لري د خپل مسول د مشر د خپل پریوي یعنی خپل وزارت ته پوي لکه فرضاً یو پولیس ته یا یو د ملي فوج سفیر نه کته نه چې وسپرغان دی اردو ولا یو کس مون تاسو ګورو پښتنو ترې وکړو چې تا ورور څه وځي په لارې هغه وایي چې زه د اردو نفر یم. نو کله چې ورته وایي چې د اسناد لارې نو هغه سمدلاس خپل د هویت پېژندنې کارډ څرګندوي. نو په افغانستان کې د پوهنې وزارت عمومي د استادانو لپاره کوم د هویت پېژندنې کارتونه جوړ کړي؟ نه. جواب: که جوړ کړي وای نن سبا به یې هر خون کې سره د هویت پېژندنې کارت ورسره وای.
زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوال د ولسوالۍ نه د باوري نه خبره کوم چې دغه چارواکي د باوري والا سره سوازه وکړي او دغه مشکل دی چې موږ یې امبار یا کېلې او بشې را وړو دوی وسه کلیپ ورکوي موږ یې له دغه د چې دغه پیغام موږ ثبت کړي.
ومی سلام تنه دې درګینا خبره کو موږ دا وکړه لري چې په داخل کې د بګونا او جنا ځان کې نه ده څه څه غیل چې نو وایي دې سره موږ دا وکړه لري او یو د درغون دی ګلاب یو ولدی سرګردان دی او د دې زنګړای کو شس ولی ور سلو ته کړه اسکر ور سلو ته اسکر یو ولدی ولی غل دی او چې کی باندې ګرځي دا غو ته خو فادو کا خپل چې کی باندې دی دا تیرنه په پوند نه کړی.
د مستانه د روزګان ولایت چرشمه ولسوالۍ د ماران د سیمې یو سیدین څخه او زموږ په منطقې کې جنګونه لا زیات دي چې د ښځو خوره نو څه وسره اره ورځ درو بغروبي او پولیس راځي دا خلاص به وي او یو څه دا سره یو څه څه دی یو څه سره سره چې ورته په مشهد د دې بری څه دی بارا کې باید یو څوک نو شاخ وایي
څنګه خبره اتری دي مګر زمو ټلیفون څوک نه اخلي. نو زه دا وایم چې د کارګر ته موبایل نو حقیقت ده د سیستم د ټول جګړې چې بعد نه هغه نه د استقرار دی دولت اسلام نه راغلی ده دغه د امریکا او انګریز د پاکستان ده آی د پاکستان هغه د انګریز سرګر شده ده د بینرګران د انګریز سرګر شده ده دلته انګلیس هم د رول لري.
یعنی سمیع الله خلیلی تندر پکتیا تمکنه نخبری کم زما پوښتنه دا ده د پکتیا ولایت تمکنه پولیسولۍ کې د قبلبانګ نمایندګي نشته باید قبلبانګ نمایندګي جوړه شي که د قبلبانګ نمایندګي که د عزیزي بانک خو تر ټولو ډېره مهمه ده تمکنه ولسوالۍ کې د ګڼ شمېر ښوونکي دي پولیس دي ګڼ شمېر امنیتي ارګانونه دي تجاران دي د هویت پېژندنې لپاره دوی باید کارتونه ورته جوړ شي هغه وخت کسان لپاره چې هغه هویت پېژندنې کارت ته جوړ شي چې هغه ملي تاجر په بینک کې پیسې ډېرې زیاتې کوي.
امریکم نن پر څوک ټول سوال نه سمو د خوص ولی سره کدا پیغام نه چې دا خوص ولایت کې دا غازل لیکي دا اروا خوص بازار کې مړی کیږي خو ولی سره نه دا وختونه لرم چې یو او په سړی د ونسي د خوص په بازار کې تربتي کو پنسي کو قبل د کارو کې بیا د مو ته وای کنه دا څه یاس په میاس یو دوا کولی ته څنګه خوص پای میرباشا تانای نو دا وختونه د ګرځي صاحب نه لري چې په خیس کې د ګنا وزن کې خیس بازور کې دا خو امید خیس په کوای د خرج د ولی صاحب سره څه کڅ چل نه دا خو ولا ډیر رټه د پومیاش کې دعا مړی درې مړی دا په خیس کې کی دا سره به چل نه ولا می خو ډیر د تانکړی د خیس کې مادو.
زه د نورستان ولایت د عوامو څخه قال محمد مدني خبرې کوم چته جارین چې کوم عملیات د نورستان سرحد پورې شروع شوه دا موږ د نورستان خلک دغه عملیات کې دوه هرکله کوو او د افغانستان وزارت داخله او وزارت دفاع نه دا غوښتنه لرو چې دا تلته د ملي اردو ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو دایمه پوسټه ایجاد شي.
نن د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ په تاسو څنګه ولې ما د کرځي ساته دا مننه نه ده چې دا د حد نه ورنی کوي کچیر دوی په افغانستان کې انیمیت وسه کراری وسه دی د افغانستان د اسکو ته د څنګه د سلای د تیاری ورکړي دوی شې نه ورکړي خپل شان د باسي د افغانستان څخه دوی د طالبان د دوی څخه ګری وسه
دا عبد الولی د مرجی ولسوالۍ د نړیوالو شنو خبرې کوم ما دا پیغام دی د حکومت لوړپړو چارواکو ته مفدا خلک موږ زغروي یا مرامیر زوی دا غربکیان یا زموږ په پیسې واړي دا زموږ اواز دی حکومت خلک ته ورسېږي والسلام.
چې په روزګان ولایت په چرشمه ولسوالۍ کې د اربکي پولیس چې دي دا ډېر ناوړه چلند د خلکو سره کوي نو موږ غواړو چې زموږ پیغام د لوړو مقاماتو ته ورسېږي.
روزګان ولایت په چرشمه ولسوالۍ څخه خاص طرف ته ماس کړم ځکه زموږ په ولسوالۍ کې د اربکیان چې د خلکو سره پیسې اخلي او خلک وایو چې کوي ستاسو د ما آواز باید چې لوړو مقاماتو ته ورسېږي.
عبدالجمیل دی غزنی دی ولایت دی اندر ولسوالی دی ملا غلام آباد کلی چی خبری کوم مال حکومت څخه دا هیله ده چې نن ورځ زموږ په کلي کې طالبان ګرځي مسله دي آیا اربکیان حکومت هیڅ نشي ورته ویلی بلکې د ساینس پنجابیان او عربیان ټول موجود دي خو تر نن ورځې حکومت دې علاقې باندې نه څه تصرف پیدا کړی او نه راغلي دغه علاقې ته ما له حکومت څخه دغه هیله ده چې د ملا غلام بابا په کلي کې بیخي تر نن ورځې پورې نه حکومت راغلی ده نشته
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته ورسید تاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای پامن
آیا په یګی چې د ازادي رادیو د 1992 کال شخصیت څوک دی منتظر اوسئ زموږ واده د نوروز ورځ